سپیني خبري
روکو راست
سپیني خبري
روکو راست
السلام علیکم درن موریدونکو په خیر راغلی ستلمه شي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبري یا روکو راست پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي درن موریدونکو نن د مارچ 13 ده چې د هود میاشتې د 8 سره برابر ده او په افغانستان کې نن ورځ د خبريالانو ملي ورځ ده د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر ادارو په دې مناسبت په افغانستان کې په مطبوعاتو باندې محدودیتونه او د خبريالانو سره د تشدد په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې د هر ورځې په تیرېدو د بیان ازادي محدودېږي او له دې امله د خزینه خبريالانو په شمول زرګونه خبريالان بیکار شوي او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي
ولی روز ملی خبرنگاران در حال فرا رسیده که اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از محدودیت ها و همچنان از خشونت ها بالای خبرنگاران خبر داده. این مطلب است که با مهمانای محترم برنامه در این برنامه روک و راست سمینی خبر امشب و بحث میگیریم. اما بخیر نخست بون خودم شروع کنیم از پروفسور برنامه خواهش میکنیم که تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان که همکار ما تهیه کرده پخش کنه.
بله مننه.
ویان سید سلیمان شاه د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د طالبانو حکومتي ماموران وای چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش 15 غړي په دغه خار کې 13 شپه د عملیاتو په وخت وژل شوی. د بلخ پولیس وایان اسف وزیری په کابل کې امریکا غږ ته ویل چې د داعش پر ضد دا عملیات د مزار شریف په 15، 8 او 10 ناحیه کې سرته ورسېدل. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد هم د داعش د خراسان څنګه په خلاف د تصفیوي عملیاتو خبر تایید کړی. د محلي رسنیو د رپورټونو له مخې په وژل شوو داعشیانو کې د ازبکستان او تاجکستان اتباع شامل وو. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام ویلي چې د پیسو د کمبود په وجه په افغانستان کې د خوراکي موادو له بابته لږ تر لږه 4 میلیونه خلکو سره بشري مرستې کمی کړي. که په عاجل ډول یې چاره سازي ونشي ممکن چې موجوده کیټاسټرافیکا لوږه لا زیاته شي. د اسلامي همکارۍ سازمان یا OICY په پام کې لري چې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم په باب له طالب چارواکو سره د مذاکراتو لپاره خپل یو هیئت کابل ته ولیږي. له بلې خوا د متحده عربي اماراتو د دینی عالمانو یو هیئت هم په همدې منظور له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي. د خبريالانو د ملاتړ سازمان په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت د رسنیو او خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله اندېښنه ښودلې. د خبر تفصیل
د نهي په نوم د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ وی ادارې د شنبه په ورځ د مارچ د میاشتې په 13 چې د کب د میاشتې له 8 نیټې سره سمون خو ویلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د لګیدلو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله ډېرې رسنۍ تړل شوې او د خزینه خبريالانو په ګډون په زرګونو خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. نه د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو فعالیت درناوی وکړي او پرې نږدې چې په دغه هیواد کې له دې زیات د بیان ازادي زیان وویني. د خبريالانو ملي اتحادیې هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د خبريالانو ملي ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه هیواد کې خبريالان او رسنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
دا واشنگتن دی. د پاکستان یوې محکمې پرون د جمعې په ورځ د کب په 14 دغه هیواد د پخواني صدراعظم او د حکومت د مخالف تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ترهګرۍ او اداري فساد په تور د نیولو امر وځنډو او هغه ته فرصت ورکړ چې نن د شنبې په ورځ په محکمه کې حاضر شي. چارواکو پر عمران خان باندې په غیر قانوني توګه د دولتي توفو د پلورل تور لګولی. محکمې د ترهګرۍ په اړوند په 8 قضیو کې د عمران خان ضمانت ومنه. د بشری حقوقو دوه ډلې وای چې د ایران حکومت د جمعې په ورځ یو تن اعدام کړ. د فعالینو په وینا اعدام شوی کس یو کوردی سیاسي مبارز و. د بشری حقوقو دغه دواړه ډلې چې له ناروې نه فعالیت کوي په جلا جلا بیانیو کې ویلي، 43 کلن محی الدین ابراهیمی د جمعې په ورځ د ایران په شمال لویدیځ ښار اورمیا کې په زندان کې په دار وځړول شو. سبا د یکشنبه ورځ د مارچ 19 د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش په حکم پر عراق باندې د متحده ایالاتو د نظامی یرغل 20 کلیزه ده. امریکایي ځواکونو د عراق د پخوانی جمهور رئیس صدام حسین د حکومت د راپرځولو په غرض د 2003 میلادي کال د مارچ 19 پر عراق برید کړی و. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن د سینټ پیټریک د مذهبي ورځې د لمانځلو په موقع د جمعې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د آیرلند د صدر اعظم لیو راډکر په ویاړ میلمستیا ورکړه. کرملین وایي چې د هاګ د نړیوالې جنایي محکمې لخوا په یوکران کې د بشر په ضد د جنګي جرمونو په تور د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د گرفتارۍ د حکم صادرول یو غضبناک اقدام دی او د منلو وړ نه دی. د کرملین مطبوعاتي وایند دیمیتری پیسکوف په ماسکو کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په مهال ویل چې د هاګ د نړیوالې محکمې لخوا جاری شوی وارنټ د روسیې په نظر هیڅ قسم اعتبار نه لري. لبل پلاوه د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله وای د بایډن ادارې ویلي دي چې امریکا له روسیې سره د شخړې د پیل کولو په فکر کې نه ده. سپینې ماڼۍ دا تبصره وروسته له هغې وکړه چې پینټاګن هغه ویډیو خپره کړه چې یوه روسۍ 220 ډوله جټ الوتکه د یوکرین د ساحل نه لرې د تورې بحیرې له پاسه د یوې امریکایي ریپر بی پیلوټه اکتشافي الوتکې سره قصدن د ټکر په حال کې ښیي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن لومړنی جګپوړی امریکایي ډیپلوماټ و چې د لویدیځې افریقا هیواد نیجر ته سفر وکړ. نیجر چې د فرانسې یوه پخوانۍ مستعمره ده د لویدیځو هیوادونو لپاره د افریقا د ساحل د سیمې په هیوادونو کې تندرو ډلو پر خلاف د عملیاتو په یوې مهمې امنیتي اډې بدل شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې د تیرې یوې اونۍ په موده کې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د حکومتي عسکرو او د یاغیانو د 23 ډلې د وسلوالو ترمنځ د نښتو له امله 300,000 نه زیات خلک له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي. د یوکرین حکومت وایي چې د روان جنگ له امله د هغه هیواد په درېمه برخه خاوره کې ماینونه فرش شوي دي او په لندن کې د برېټانیې د شاهي خدماتو انسټیټیوټ خبرداری ورکوي په نړیواله کچه په غیر قانوني ډول د سمندري کبانو نیول د 2 میلیارد ډالر په سوداګرۍ بدل شوی په عواید د مجرمانو د منسجمو ډلو لخوا کنټرولېږي. که ژرې مخه ونیول شي ممکن چې د کبانو د نسل نابودي د سمندرونو د ګرموالي سبب شي او د نړۍ امنیت بل یو غټ خطر سره مخ کی. د خبرونو پای
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
د امریکا غږ آشنا رادیو د روکو راست یا سپین خبرې د پروګرام قدرمن اوریدونکو، خوشحاله یو چې بیا هم دا فرصت مساعد شوی دی چې په یوې ټاکلې مسلې باندې د خبرونې د میلمنو سره وغږیږو، د هغوی نظریات او تحلیلونه واورئ. نن خبره دا ده چې د مارچ 18 د هود میاشتې 20 په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ ده، مګر د راپورټونو له قراره په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت هر ورځ په ورځ خرابیږي. ډیر خبریالان او خبریالانې بیکاره دي او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. ډیر بهر ته وتلي دي، هغوی هم بل ډول مشکلات لري. څنګه کېدای شي دغه مسایلو غم خوړل شي؟ د همدې لپاره نن موږ د دوه تنو میلمنو سره بحث ناست یو.
بله، با تقدیم سلام دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز. مهمانای محترمی که در این برنامه با ما بحث میکنن، با نظریات خود با شما و با ما قسمت میکنن، جناب آقای سید حشمت الله وجدانی، خبرنگار و فعال حقوق بشر، و جناب آقای ضیا بومیا، ژورنالیست و مسئول اتحادیه مطبوعات آزاد جنوب آسیا در افغانستان بودن.
بله، خواه
پروژسر برنامه میگن که هر دو مهمان روی خط داریم. جناب آقای وجدانی سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو میشنوید؟
سلام به شما. بله، من صدای شما رو میشنم.
تشکر از حضور شما. جناب آقای بومیا خوش آمدین به برنامه، صدای ما رو دارین؟
منم سلامت و سید. سلام تست او درنو اوریدونکو
ډیر مننه سفی صاحب مو سره مده خوخه کارو شو چې دواړه ملمنه د وخت راغله.
bale bale بس خو
دا یو لاین لک شانته ماته بل ډول اواز بل ډول خره کید خدای دی وکي چې هغه خاطر مشکل نیوي شاید دغه غوګي کې مشکل وي په هر صورت نو که اجازه دی وی بحث په خپل
پات څنګه بفرمایئ بونو
خاله اول خو تاسو دواړه درنه ملمنه په خیر راغلی وجدانی صاحب محترم او همداشان بومیا صاحب محترم مننه کو چې راغلی یاسي نو اصلي خبره خدا ده چې اوزا معلومه ده چې څه حال دی په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت څنګه ده د سوچ افغانستان کې د سوچ بهر دی دوی څه مشکلات لري څه ستونزې لري او تر اوسه پورې د دې لپاره څومره الیزره شوې دي خو اول به خدای یاسف صاحب محترم سو وایي چې د دوی نظر وورو چې د ژورنالستانو وضعیت په اړه کې د دوی ارزیابي څه ده او لاله څه دي
بله کاملا این مسئله را میپرسیم که بعد از تسلط طالبان وضعیت رسانه و آزادی مطبوعات با کجا رسید؟ نخست نظر آقای وجدانی را خلاصه میگیریم بعد بله. آقای بامیا هم بامیا هم نظر خودم میدن
بله میره بانی وجدانی سم
سلام و احترام خود را تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت بامیا و خدمت سایر شنونده ها
و علیکم
27 بود که مصادف به روز ملی خبرنگاران است. همه ساله از این روز عنوان یک روز ویژه به مناسبت از تجلیل آزادی بیان که به عنوان یکی از دستاوردهای مدرن در عرصه دموکراسی در افغانستان به شمار می رفت تجلیل می شد. اما متاسفانه امروز در حالی از این روز تجلیل می کنیم که با سقوط نظام قبلی نه تنها دلم آزادی بیان و فعالیت های آزاد رسانه‌ای از افغانستان برچیده شد بلکه زندگی اکثریت خبرنگاران و همچنان استندلکاران رسانه‌ای متاسفانه با مشکلات بسیار جدی روبرو هستند. با سقوط یک تعداد زیاد از رسانه‌ها در افغانستان اکثریت ژورنالیست ها بیکار شدن، یک تعداد اینا به خاطر گزارش های انتقادیشان مجبور به ترک کشور شدن و به کشورهای همسایه اینا مجبور شدن فرار بکنن و در اونجا زندگی خود را آغاز بکنن. بنابراین گفته میتونیم که با سقوط حکومت قبلی وضعیت رسانه و خبرنگاران دو برابر بدتر شده است.
تشکر آقای وجدانی.
بومیاسب بله. بومیاسب تاسو نظر ورزیا بیسره
مننه سلامت سلامت تاسو درانه هم کوتم وجدانی سپه په سر کې خو تقی معمول غوړم چې د غوراس خبريالانو ته او د قرباني خبريالانو کورنۍ ته مبارک وي
ښه
رب سو د سیل د څوارل سو یو کال په وګدو کې وضعیت سره هم د افغانستان کې د ترلاسه سو ریپورتونو په استناد باندې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې له دوه چنده نه زیاتې سوې دي. یعنی په څوارل سو کال کې موږ په دولس میاشتو کې یو سل اوولس شاوخوا پیښې درلودلې چې دغه پیښې 200 ته پورته شوې دي. په دې کې وهل، ټکول، زنداني کېدل، مرګ، تهدید، توهین، دا ټولې پیښې شاملې دي. دغه درشت رقم موږ دې ته متوجه کوي چې اوضاع په وحشتناک ډول باندې د خبريال او د رسنۍ لپاره محدود سوی ده. یو خفقان ده، یو تپه تیاره ده چې خبریالان کار کوي. علاوه په دې چې دغه پیښې زیاتې سوی دي، موږ د مکتوبه قوانینو له دوران نه په اتوماتیک او تکنیکی شکل باندې اجبارن د شفاهي قوانینو مرحلې ته ورداخل شوی. یعنی د افغانستان د رسنیو او د خبريالانو لپاره موږ د مکتوبه تقنینی اسناد په نامه باندې 15 کرښې هم نه لرو. قوانین شفاهي دي او لقوانین نو توشی هغه خله ده چې هغه لحظه خبريال ورسره مخامخ ده. یعنی هر څوک لزانه په هر زمان او هر مکان کې ځانګړی قانون شفاهي قانون نافذوي توشیکي او تطبیقي صدا ډیر خطرناک او وحشتناک حالت ده. سره له دې چې په 401 کال کې ارقام د پیخو خورا په یو وحشتناک حالت کې دوه چنده هغه رقم خي خو یو شی چې له 401 کال نه تفاوت لري هغه رقم دی وزلسوی و خبریالان رو دستی خوشبختانه وزلسوی خبریالان رو پا تناسب دی سوارلس هم کال پا دو دول سومی هستو که کم بود.
یعنی کم خبریالان وجل شیوی دی؟
تقریبا موقت یو تن خبریال دی وزل که دو مطلق خبر لرو او دی جین و نور و هم گنگستی را رسیدلی دی ستر وصلا په ریپورتونو کې د زندانی خبريالانو په نامه یادېږي. اما اخلاقا زی لازم نه بولم کوم ریپورتونه چې موږ ته ترلاسه شوي دي چې دغو خبريالانو نوم واخلم ځکه اخلاقي اصول ایجاب نه کی پرېږده چې مسؤل نهادونه بیا په باره کې بحث وکړي چې هغو ته مسؤلیت راجع کیږي. نو په هر صورت سره دغه تقریبا دغه رقم د قربانیانو یا د وزلسویو خبریالانو تعداد مو یو نفر ده چې هغه هم په یو مین کې وزلسوی ده. یعنی سی درې موره ده د وزلسویو خبریالانو په تعداد کې له کال 401 نه کال 401 کم ده. دا مختلف خوشبختی جایده. اما نور په صورت عموم رسنه فلج شوی دی په زرهاو کارکون که دی رسنه بیکار شوی دی. نیم افغانستان که خزینه خبریالان نسته دی تاور تا رسنه اونا فرهنگ تفری او دی نور مسائل حض شوی دی او دی خزو سیره دی غطر سنگ د رسنۍ نه تحقیق کډه بار کړی ده او انتقادي ژورنالیزم مسکوت شوی ده. نور نسیته کېدمه.
تشکر جناب آقای بومیا. آقای وجدانی امریکم که شما هم فرمودین و آقای بومیا هم بعد از تسلط طالبان شمار زیاد از خبرنگاران از کشور بیرون شدن. سوال من اینجا بود که با نظر داشت دسترسی عموما همه سراسری به رسانه های اجتماعی چقدر ژورنالیست های آزاد با در خارج از کشور توانستن که رسالت خود ایفا بکنن و از طریق رسانه های اجتماعی امو کار خود به پیش ببرن؟
متاسفانه یک تعداد زیادی از خبرنگارانی که توانستند خودشان و یک تعداد از اعضای خانواده خود را اینا به خارج از کشور انتقال دادن، این دلالت بر این نمی کند که تمام وابسته های اینا یا خانواده های اینا هنوزم در افغانستان بتانند در امان باشند. یکی از بزرگترین چالش هایی که متاسفانه وجود داره و این است که نظام رژیم حاکم در افغانستان اینا به شدت رسانه ها را زیر نظر دارند و حتی در مورد گزارش هایی وجود دارد که اکثریتی از خبرنگارا را از طریق صفحات اجتماعیشان اینا دنبال میکنند، تعقیب میکنند، حتی پیام های تهدیدآمیز میفرستند به اونا. در مورد هم گزارش هایی وجود دارند که حتی خانواده ها، دوست ها و اقارب اینا که فعلا در افغانستان زندگی میکنند به اونا قسمی وانمود میسازند که اگر دست از همچو کارها بر ندارید و انتقادات بیشتر داشته باشید ممکن به خانواده های اینا آسیب برسانند. در کنار این هم با وجود تمام این مشکلات و چالش ها رسالت خبرنگاری توسط این خبرنگاران که در کشورهای بیرون از افغانستان زندگی میکنند، این خبرنگارها در اکثریت موارد اونا قضایا را تعقیب میکنن و مورد نقض حقوق بشری و سایر مواردی که در افغانستان اتفاق میفته اینا صدای خود را میتونن بلند بکنن.
تشکر آقای وجدانی.
بومی صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو خود وجدانی صاحب خبری واوریدی د طالبانو دغه رویه او سلوک د خبریالانو سره چې دوی تعقیبوي او توهینوي او تاخیروي، تاسو ویل چې فقط د وژلو پیښې کمې شوې دي، نور ټول حالتونه ادامه لري. کنه تاسو یو څو مسلې یادم کړئ چې فرهنګ او تفریح او د ښځو نقش او د ښځو رول او د بیان ازادي دا ټولې ورکې دي، دوی باندې محدودیتونه لګېدلې دي. نو سوال دا دی چې مخکې دا رپورټونه راتلل چې خبریالان حتی آزاد و چې انتقادونه وکړي او مسایل وسړي، اوس بالکل د دوی رول محدود شوی دی. دا خپله د افغانستان ټولنې ته، د ولسته او د حکومت ته چې سرپرست حکومت دی، څه ضرر لري یا څه فایده لري؟
یو مسله ده چې اکثرا حکومتونه بیا داسې فرد‌محور حکومتونه یا ایدئولوژی محور حکومتونه معمولا له آزادو رسنیو نه یا له نقد ژورنالیزم نه ویره لري. هغه داسې ښایي دوی داسې فکر کوي چې ښایي د موږ ټول نقایص رابرملا کاندي، نقد کاندي او ټولنه کې د نقد د پیاوړي کېدو روحیه را ژوندۍ سي او دغه روحیه د لفظي نقد نه واوړي نهضتي نقد ته، او دغه نهضتونه پیاوړي سي، هر ورځ اعتصابونو ته لمن ووهي او تظاهراتو ته، او بالاخره یو منسجم نقاد غورځنګ باندې واوړي چې د دې په وړاندې د دوی د پالیسیو د تطبیق په وړاندې کېدلی شي دغه هغه شي مؤثر واقع شي. همداسې نقد ژورنالیزم یوازې دا نه دی چې دغه طرز تفکر رغوي او ژوندی کوي، بل داسې ده چې حکومتونه هغو چارو ته متوجه کوي کوم چې د دوی مکلف ته دوی ورته متوجه نه دي، یا ټولنه خپل نقش ته د ټولنې د بستر په ماده کولو کې د انساني او مدني ژوند لپاره د یو مسلمت آمیز ژوند لپاره په ذهني شکل باندې آماده کوي. دا نه ده چې نقد ژورنالیزم به یوازې د حکومتونو په وړاندې د یوې حربي په وسیله کار کوي، نه، اکثرا نقد ژورنالیزم د ټولنې د رغونې، د ټولنې د ذهني پراختیا، د ټولنې کې د فکري ثبات د رامنځته کولو لپاره ډېره مهمه وسیله مدرنو متمدنو مدني ټولنو کې ثابته شوې ده. چې دغه تعریف متاسفانه ستونزمن ده چې د طالب یا د اوسني حاکمیت لپاره د تفسیر وړ وي. دا زمان به وغواړي چې دوی په دې باندې یو څوک معتقد کړی شي چې یاره دا د تا په ګټه ده. راغلو دې مسلې ته چې په اوس مهال کې د وختني پوښتنه چې د تاسو د همکار لخوا نه وسوله، ګڼ شمېر خبریالان بیرون وتلي دي سره له دې چې په خپله بیرون کې هم دوی ستونزې لري، ولې د خپل رسالت ادا کولو لپاره آرام نه دي ناست، بیرته د نهادونو په اعاده باندې بوخت دي، او یا د نویو نهادونو په جوړولو باندې بوخت دي. زه تاسو ته د یو نوي نهاد د جوړېدو چې د موږ ګڼ شمېر خبریالان دا مهال په پاکستان کې د انتظار شپې ورځې سبا کوي، او یا دغه هلته راغلي دي د سر د سیف لپاره یې پناه راوړې ده. د پاکستانی خبریالانو سره د افغان خبریالانو په ګډو هڅو باندې یو نوی اتحادیه رامنځته شوله چې دا به د افغان او پاکستانی خبریالانو ترمنځ د مسلکي ښو روابطو او د مسلکي خدماتو د عرضي او عمدار از د خبریالانو لپاره د مشترک غږ د اوچاتولو لپاره به کار کوي، چې انقریب به هغه ساختار جوړ شوی ده او انقریب به عملا فعالیت باندې پایلو کی. نو بیا هم تاسو ویل چې خبریالان د خپل رسالت په کتو سره او هغه اخلاقی مسولیتونه چې په وجودي ځینې کارونه پیل کړی دي، اما فرصتونه او امکانات په غومره نه وي کوم چې په خاطر دې دوی په واک.
آقای وجدانی، شما اصالت آقای بومیان را شنیدین در رابطه با تشکیل یک اتحادیه، شما در این مورد آگاهی دارین و این که اتحادیه چی کارهایی را میتونن انجام بدن و در حال حاضر آیا شامل چی کسایی هستن؟
یا بلا مسئله چه پا پاکستان که هم دوم را دقا آزادی نیشت ده و پاکستان و افغانستان ترمیز نیری مسئله هم داوز موجودی دی، سنگ دقا دو ملکون دوی خبریالان چه باید بی طرف او یو بی طرف باید ووسی څنګه کولای شي مشترک کار وکړي په دغه حالاتو کې د دوه ملکونو ترمنځ تشنج ته وګوري؟
بله آقای وجدانی بفرمایید.
هدف از ایجاد اتحادیه ژورنالیستان افغانستان و پاکستان با در نظر گرفتن قوانین دو تا کشور به صورت مستقلانه با حمایت از خبرنگارانی که متاسفانه در تبعید به سر میبرند، هدف ایجاد همین اتحادیه ای بود که ژورنالیستانی که در پاکستان در بیشتر نوشتی به سر میبرند و خانه مطبوعات پاکستان که در این زمینه همکار بسیار نزدیک با اتحادیه در آینده خواهد بود، هدف اتحادیه ای است که یک تعداد زیاد از ژورنالیست ها از افغانستان بیرون شدن بنابر مشکلاتی که گفته شد و از طرف دیگر ژورنالیست هایی که در افغانستان حضور دارند و در پاکستان به سر میبرند، یکی از موردی است که چگونه بتانیم زمینه آموزش و همچنان ترینینگ هایی که نیاز است به ژورنالیست های نوکار در این زمینه اجرایی شود و از طرف دیگر موردی که شما اشاره کردین بنابر مشکلاتی که میان دو تا کشور وجود دارن، منهای تمام موارد اینا رو در نظر گرفت، همکاری ها مستقل بنابر قوانین به احترام به قوانین دو تا کشور این اتحادیه ساخته شده و ممکن در روزهای بسیار نزدیک اعلام موجودیت بکنن. هدف اینا همکاری با ژورنالیستانی هستند که در بیشتر نوشتی در پاکستان به سر میبرن، در ایران به سر میبرن، راهکار باشه و یا راه را به وجود بیارن تا همین ژورنالیستایی که در این دو تا کشور زندگی میکنن در قبیل مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات در قسمت تمدید ویزا دارن، تمامی مشکلات را باید از طریق همین اتحادیه حل شود.
دیر منو نتاسینه آصف صاحب محترم، فکر کنم چه لږ وخت پاتې دی یوه دقه یا دومره چې باید خبرونه خپاره شي.
بله.
خو بیا به هم دومره خپلو درنو اوریدونکو ته دا خبره وکړو چې نن موږ په افغانستان کې د ژورنالیستانو د ملي ورځې په مناسبت په افغانستان کې د خبریالانو او د بیان د ازادۍ د وضعیت په حق له د خبرونې د ملمنو سره غږیږو. دوه تنه محترم ملمانه لرو، ژورنالیست ضیا بومیا په افغانستان کې د جنوبي اسیا د آزادو مطبوعاتو د اتحادیې رئیس چې مخکې د باختر آژانس رئیس هم و، همداشان سید حشمت الله وجدانی صاحب چې خبرنگار دی او د بشري حقوقو مبارز دی. دغه دوه تنه ملمانه په ټاکلې مسلې باندې خپلې خبرې کوي، خپل نظریات بیانوي. تاسو کولی شئ جنو ریدونکو وروسته ستاسو غږ پروګرام ته راشئ، خپل نظریات باندې باره کې وایئ.
نو از هر دو مهمان محترم خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن. همکار ما رویا زمانی بر چند دقیقه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه، سپس با مهمان ها بس خود در نیمه دوم برنامه دنبال میکنیم.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. شما را از نهادهای پشتیبان رسانه ها به مناسبت روز ملی خبرنگاران در افغانستان از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در آن کشور ابراز نگرانی کرده و می گویند که فعالیت کار رسانه ای با گذشت هر روز در افغانستان بدتر می شود. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی بر روز شنبه 18 ماه مارچ گفت بسیاری از رسانه ها در این کشور به دلیل محدودیت های طالبان و مشکلات اقتصادی مسدود شده و هزاران خبرنگار به شمول زنان شغلشان را از دست دادند. نی گفته است آغاز سال 2023 میلادی بر رسانه ها خبرنگاران فعالیت رسانه‌ای و خبرنگاری نسبتاً آزمون برانگیز بوده است. هنوز دیر از آغاز این سال نمی گذرد که شاهد اوجگیری خشونت ها در برابر خبرنگاران هستیم. هفته گذشته یک انفجار در میان خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف به وقوع پیوست که در اثر آن دو خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته و 18 خبرنگار دیگر زخمی شدند. این نهاد حامی خبرنگاران از مقامات طالبان خواسته است که به فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان احترام گذاشته و نگذارند که بیشتر از این به آزادی بیان صدمه وارد شود.
مقام های امنیتی طالبان برای بلخ مدعی شدند که شب گذشته افراد این گروه بر مخفیگاه های داعش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ حمله کرده که در نتیجه آن 5 عضو شاخه خراسان داعش کشته شدند. محمد آصف وزیر سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان برای بلخ امروز شنبه به صدای آمریکا گفت که این عملیات در مربوطات حوزه های 5، 8 و 10 شهر مزار شریف انجام شده است. وزیری مدعی شده است که در این درگیری 5 نفر که عضو گروه داعش بودن از بین رفته است. به گفته وای در این عملیات 4 میل کلاشینکوف و مقدار از مهمات به دست آنان افتاده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز گفته است که در این حمله تلفات زیادی به اعضای داعش وارد کرده و همچنان چندین مخفیگاه این گروه از بین رفته است. مجاهد اضافه کرده است که در این عملیات یک تن از افراد این گروه زخمی شده است. در این حال برخی شاهدان عینی می گویند که این درگیری ها نیمه های دیشب آغاز و برای چندین ساعت ادامه یافت. برنامه جهانی غذا یا WFP گفته است که برای کمک رسانی به 13 میلیون تن در افغانستان در ماه اپریل فوراً به 93 میلیون دلار و در 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز است. بر اساس خبرنامه دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، WFP روز جمعه این فراخوان را مطرح ساخت. این اداره افزوده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، خانواده‌ها با بحران‌های پیهم به شمول افزایش گرسنگی روبرو هستند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. پس از آن که تلاش ها برای بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان با واکنش هواداران او در بیرون از خانه اش در شهر لاهور روبرو شد، امروز شنبه او در محکمه در شهر لاهور حاضر شد. تصاویر نشر شده حزب تحریک انصاف پاکستان نشان میدهد که پلیس حامیان این حزب را مورد لات و کوب قرار داده و آنان را دستگیر میکند. این حرکت آقای خان به دنبال بنبست و درگیری های شدید میان پلیس و حامیان خان زمان صورت گرفت که پلیس میخواست خان را به تاریخ 14 ماه مارچ بازداشت کند. دستور بازداشت عمران خان پس از آن صادر شد که او در قضیه فساد به تاریخ 28 فوریه به محکمه حاضر نشد. عمران خان متهم است که در مورد تحایف که در جریان صدارتش دریافت کرده یا سود را که از فروشان تحایف به دست آورده است گزارش نداده است. توبیاس بلستروم وزیر خارجه سویدن ابراز اطمینان کرده که با وجود تصمیم ترکیه برای ادامه روند تصویب درخواست فنلاند در پیوستن به ناتو و مخالفت با سویدن، این کشور به ناتو خواهد پیوست. آقای بلستروم اضافه کرد که سوال روی زمان پیوستن سویدن به ناتو است، نه اینکه آیا شامل ناتو می شود یا نه. او تاکید کرد که از نظر امنیت وضعیت سویدن در حال حاضر بهتر از زمانی است که برای عضویت در ناتو درخواست داده بود. پس از حمله روسیه بر اوکراین، فنلاند و سویدن برای شمولیت در ناتو درخواست دادند. اولف شولز صدر اعظم آلمان و فومی کیشیدا همتای ژاپنی امروز شنبه دور اول گفتگوهای رسمی را در توکیو برگزار کردند. این دو مقام ارشد با تقویت روابط اقتصادی و دفاعی در یک پسمنظر جهانی نفوذ رو بر رشد چین و جنگ در اوکراین این گفتگوها را انجام می‌دهند. در این گفتگوها آقای شولتز را 6 وزیر کابینه‌اش همراهی می‌کند که برای گفتگو با همتایان ژاپنی‌اش در تعمیق همکاری اقتصادی و امنیت ملی در منطقه هند و اقیانوس آرام و همچنان دیگر مسائل جهانی از جمله تأکید و فشار چین بر اداهای ارزیابی و روابط نزدیک‌تر آن کشور با روسیه وارد ژاپن شدند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین جهت یک سفر رسمی این هفته به روسیه می رود و قرار است در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. و مقام های غربی در تلاش جدیدی برای کاهش دهها تنش میان سربیا و کوسوو ابراز امیدواری کردند تا با میانجیگری اتحادیه اروپا میان رهبران این دو کشور اختلافات دیرینه از بین رفته و پیشرفت در مذاکرات صورت گیرد. قرار است رهبران دو کشور امروز شنبه در شمال شهر مقدونیا با هم دیدار کنند. هر دو کشور امیدوارند که عضو اتحادیه اروپا شوند، اما برای این اقدام در ابتدا باید روابط خود را بهبود بخشند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
نن اوازیت
من اوازیت
بنری سیمی او افغانستان پر روان چارو او دنن اوازیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د سپین خبري یا روکو راست پروگرام قدرمن اوریدونکو خبرونه واوریدل او سپرته د ملمنو سره بحثه ادامه ورکو. نن په افغانستان کې د ژورنالیستانو ملي ورځ ده. د خبريالانو او د بیان د ازادي د وضعیت په حق له اندېخنې ورځ په ورځ زیاتېږي. د حل لارې شته. په همدې موضوع باندې د دوه تنو ملمنو ژورنالیست ضیا بومیا صاحب او حشمت الله وجدانی صاحب سره چې د بشري حقوقو یو مبارز دی او ژورنالیست دی غږیږو. نو که تاسو اجازه ویاسفي صاحب بومیا صاحب محترم، تاسو خو مخکې واوریدل چې وجدانی صاحب خپل نظریات ورکړل. یو سوال دا دی چې دا د بی سرحد خبریالانو سازمان یا اتحادی د رپورټونو له قراره د سی ویل کیږي چې مخکې یعنی د طالبانو د واکمنیدونه مخکې په افغانستان کې کم 1500 مطبوعاتي شبکې او رادیو او تلویزیون دغه ازادي و او د خلکو کار کاوه، مګر اوس د شمیر ډیر کم شوی دی، 320 یا 40 ته را رسیدلې ده. او مثلا تلویزیونی پروګرامونه، رادیوګانې، خبریالان دي ټول باندې بندیزونه دي، نو ځکه دا تعداد کم شوی دی. اتمن د معلوماتو په خبرولو کې او د رپورټونو په خبرولو کې نور مسایل په خبرولو کې اتمن کیمرا غلې او تاسو ته معلومه ده چې ځینې نړیوال رادیوګان هم په افغانستان کې بند دي او طالبان ویل چې دوی د افغانستان نور نشرات نشي کولای، په دې هم تاسو خبري زه اوس به تر ازم دي چې د افغانستان او پاکستان د خبريالانو ترمنځ چې دوی اوس یو اتحادیه جوړوي، د دې ملکونو ترمنځ دغه سیاسي اقتصادي د ټولو روابطو ته وګوري، د نړیوالو انتقادونو او اعتراضونو ته هم وګوري، دغه وسیړي چې د دې دوه ملکونو د ژورنالیستانو دغه د اتحادیه جوړول به د بیان ازادي، د دیموکراسي مسایلو په حق له حقایق خبرولو ته څه ګټه وکي؟ آیا دا ضروری و که کیریا شو دی ژورنالیستانو د افغانانو خپل خپل اتحادیه جوړ کړي و؟ ځکه زخ ډیر دی همدا اوس په ټوله دنیا کې خبره دي.
مهمه دا ده چې موږ څنګه وکولای شو خبریال ته خدمات ارزو کړو یا ستونزې حل کړو. ګڼ شمېر خبریالان د موږ د اوس په پاکستان کې دي او دغه تر څنګ له افغانستان نه څوک چې راوځي خبریال طبقه پاکستان یو ترانزیت مسیر ده اروپا او د غرب په خوا باندې. ګڼ شمېر ستونزې له ویزې له ستونزې نه نیولې بیا هلته د ویزې د تمدید و دغه تر څنګ د صحي مسایلو د هغوی د کورونو د کرایې او له هغه سره د پولیسو د چلند په خاطر باندې افغان خبریالان ناګزیره وه چې یو اقدام وکړي. او دا اقدام که چیرې دوی د اتحادیې په جوړولو باندې په دې نه د پاکستان کې اقدام کړی وای په یوازې صورت باندې دوی یو څه قانوني موانع سره مخامخ کېده. نو لازم و ګڼل سوله چې په دغه سیمه کې دا اوس مهال اتانه د 350 کلونه را په دې خوا دغه سیمه خبرسیز خیز سیمه ده او د جنگونو د تروریستي پیښو د مخدره موادو د قاچاق د انسان د قاچاق او د تورته د
تروریزم
بشري حقوقو د نورو سرغړونو د حادثاتو په نړۍ کې له عمده جغرافیاونه ده بل خصوص ور خواوي د یور انلاین تکتاسي متوجي سي دغه مسائل وو او خبرونه هم د نړیوالو رسنیو په همدې محور باندې څرخېده سره نه دي چې دغلته خبرونه به ډیر ورکول کېده او ګنش مې خبرې اعلان دلته په کار بوخت و د دواړو خواونه او همدغه خبرونه به ډیر ورکول کېده او رسنیو د نړیوالو رسنیو ایډیټوریال بم خبری اتکاو پدی و ګنش مې مسایلو به په رسنیو کې د همدې سیمې د حالاتو باندې شپند و کولی که تاسو وګورئ په مقابل د هغه کار کې چې دوی کول هغه چې امتیازات یې اتله نړیوالو رسنیو نن په لاس نه راوړله هغه چې سیفتي چې په یو خبریال یا یو انشورنس چې خبریال په نیویارک کې لري په فرض مثال په فرانسا کې لري یا په آلمان کې لري یا په استرالیا کې لري هغه انشورنس د دغه سیمې خبریالانو ته دا که د افغانستان په خاوره کې که د پاکستان په خاوره کې و دوی نه درلوده یو سلسله مجبوریتونه او یو سلسله مشترک ضرورتونه د دغو دواړو هیوادونو د خبریالانو سبب شول چې دوی د خپلو ضرورتونو یا د خپلو حقونو لپاره د یو مشترک کار هغه یو مشترک کار یا یو مشترک هسته تجربه کاندي په خاطر دې هم په دې سیمه کې د جنوبي آسیا د خبریالانو اتحادیه موجوده و چې تقریبا اته هیواد اته متخاصم هیواد خبریالانو کې ونډه درلوده او تقریبا ښه نتیجه یې ورکړې وه چې هندو پاکستان بنګلادیش پاکستان افغانستان پاکستان سریلانکا او مالدیو دا هیوادونه یې غړیتوب درلوده نو د حداقل په کال کې به د دواړو خواوو د ټولو خواوو د خبریالانو لپاره د یو ښه ډیبیټ زمینه مساعدېدله خپلې تجربې خپلې غوښتنې به سره مشترک کولې او د ځینو ګډو اهدافو ارمانونو د بیان د ازادۍ لپاره به په ناقصه حکومتونو په وړاندې به مشترک اعلامې صادرولې نو دغو ټولو عمده او جزئي مسایلو ته په کتو سره او د افغان خبریالانو د شته ستونزو چې هلته موجودې دي دې ته په کتو سره دغه اقدام شروع شوې ده او وغوښتل سولې چې دغسې یو مشترک هڅه تجربه کاندي په دې امید چې کامیابه وي او وکولی سو چې دغه هڅه بریالی کړو او که په راتلونکي کې کېدلی شي نورو هیوادو خبریالان هم په دې کې غړیتوب شي ځکه دا یو په اساسنامه کې د پاکستان افغانستان د خبریالانو نړیواله اتحادیه نوم سوې ده او په اسنادو کې راغلي دي چې د نورې نړۍ خبریالان هم چې د دغه ټولنې هغه اساسنامې ته ځانشمن بولي کېدلی شي چې غړیتوب یې ترلاسه کړي دا په دې خاطر ده چې موږ د افغان خبریالانو یا د دغې سیمې د خبریالانو لپاره د نړۍ په سطح باندې یوه همغږي رامنځته کړو هغه پلاتفورمونه چې پخوا ایجاد شوي دي له اوسنیو شرایطو سره یا د سیمې له حالاتو سره د حالاتو لپاره داسې نوی اپډیټ شی نه لري دوی معمولا کارسف و کارجي و کسی پیجي و د تقریبا کلونه کلونه یا لسیزې د دوی په فعالیت باندې تیرې شوي دي او د دوی هغه اهداف د همغو لسیزو چې ایجاد شوي دي د همغو لسیزو د همغو زمانونو او مکانونو ته په توجه سره ځینو خپل اهداف ټاکلي دي او اساسنامې جوړې کړي دي د موږ د سیمې نوي حالات دي جرایمو جنایاتو ترور د خبریالانو د رسنیو په وړاندې دغه پیښې له انالوګ حالت نه د ډیجیټل حالت ته راوتلې دي نو دغو ټولو پیښو ته په کتو سره موږ ضرورت لرو چې یو نړیوال غږ رامنځته کړو او دغه نړیوال غږ منحیث د یو نړیوال فشار هغه کو کار ترېنه واخلو دا که په افغانستان کې یو خبریال تر فشار لاندې راځي یا افغان خبریال په پاکستان کې تر فشار لاندې راځي او په ورته وخت کې که پاکستانی خبریال په پاکستان کې او یو یا په افغانستان کې د کار په محل باندې تر فشار لاندې راځي، تر تهدید لاندې راځي، دوی به خپل یو مدني غږ پورته کوي او د نړۍ نورو سازمانونو چې په دې برخه کې کار فعالیت کی یه مشترک
هستی تبیرانی. تشکر آقای بومیا. یک سوال هم از شما میخواستم مطرح بکنم آقای بومیا، و او اینی که خب میدخم که شما آگاه هستین و همکارم هم بانو خادم روش اشاره کردن، پس از تسلط طالبان در افغانستان تلویزیون صدای امریکا، تلویزیون بی بی سی و دوشه ویلا بسته شدن بله، و متعقب از او رادیو صدای امریکا، رادیو آزادی و غیر رادیوهای بین‌المللی بسته شدن. بعد در آخرین مورد هم رسانه‌های اجتماعی فیسبوک و وبسایت ما مسدود شد. در حال حاضر ژورنالیست‌هایی که در خارج از کشور به سر می‌برند با تشکیل چنین اتحادیه‌ها و مردمی که در داخل افغانستان هستند و کوچکترین یعنی دسترسی کامل به اطلاعات موثق و دقیق ندارند، می‌توانند که موثر واقع شوند؟
ببینید دوست عزیز، اکثرا نهادهایی که در افغانستان موجود بود، بعضشان با فرو ریختن جمهوریت، اینا هم یک ریزش عجیب و غریب در بین از این نهادها به میان آمد. بعض نهادهایی که موجود است به حالت هستن که مو حیات به خود نمیر خود را دارن، میخواین که تنها باشن. بنام در بعض مسائلی که موجود است یا در رابطه با فشارهایی که بالای رسانه ها و خبرنگارا به میان میه، اون نهادها با در نظر داشت جو حاکم سیاسی و نظامی و استخباراتی افغانستان نمیتونن آنطوری که نیاز است و لازم است که صدا بلند کنن و یا هم لابی بکنن. این اتحادیه در مجموع از خبرنگارایی که در بیرون از کشور هستن، اینا یک هماهنگی ایجاد کردن تا بتوانن با در نظر داشت کم بیش اطلاعات خصوصی که از سوی نهادها و فعالین رسانه‌ای در افغانستان برای ما بروز میکنه، با در نظر داشت این مسئله یک موضوع گیری نسبتاً قوی تر از نهادهایی که در داخل افغانستان است داشته باشد، و با در نظر داشت امکانات که از شرایط بسیار بدی که در افغانستان به میان آمده، فرار ژورنالیست‌ها و تخلیه رسانه‌ها از ژورنالیست‌های مجرب و کارکشته بود که در حال حاضر شما می‌بینیم که اکثریت خبرنگارای کارکشته و سینیر از افغانستان بیرون شده. ما چی رقم بتانیم که زمینی یک اشتغال سالم در بین رسانه‌کاران و رسانه‌ها و خبرنگارای ایجاد بکنیم و یک پول شویم به خاطر جلب حمایت‌های مادی، معنوی و لوجستیکی برای رسانه‌هایی که در داخل افغانستان است، برای خبرنگارهایی که در داخل افغانستان است، یکی از اهدافشی هم شده میتونه. بنابراین این حالت ناگزیری است. ما در نظر داشت شرایط و اوضاعی که آمده، ما ناگزیر شدیم که اقدام به کار بکنیم که هم اصول و یا هم اخلاق و عرفوی ما ایجاد میکرد و یا هم اون مسئولیت و یا رسالت که بر عهده ماست و ما فعلا بر یک سایه امن برآمدیم، میتونیم برای مسلک خود و یا هم برای شغل خود که در داخل افغانستان مانده، ما در وضعیت طبیعی هم یک کار به او بکنیم و حداقل جوابگوی یک سوال اخلاقی نسل آینده از این مسلک در آینده باش.
تشکر آقای بومیا.
ډیر مننه تاسو نه د امریکا غږ آشنا رادیو در نوریدون کونن په افغانستان کې د ژورنالیستان ملي ورځ ده. د خبريالانو او د بیان د ازادۍ د وضعیت په حق له اندېښنې ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې غږ کې چې د حل لارې شته، دوه تنه مېلمانه لرو، ژورنالیست زیا بومیا صاحب، ژورنالیست حشمت الله وجدانی صاحب. نو ریب شده تا چې اسفی صاحب محترم سات ته حضور وخت کم پاتې دی.
بله، فقط 10 دقیقه وخت په برنامه مونده.
نو یو اخیری سوال کساس اجازه وی کزم دواړه مېلمانه په دې برخه کې خپل نظر ورکړي چې دغه مشکل د حل اساسي لپاره به سوي د نړیوالو ملاتړ، د خبريالانو سره، د مطبوعاتو سره، د اتحادیو جوړول، د پاکستان او بخې د افغانستان په چارواکو په طالبانو باندې فشار راوستل، سړډول فشار د کومه طریقه کې دی شي چې دغه مسله حل شي؟ ځکه د طالبانو نه غوښتي دي چې لا څوک چې په بندیخانو کې دي د آزاد کړي. د طالبانو نه تقزه به الله مجاهد سي ویلي دي چې نه بندیخانو کې څوک په دې خاطر نه دي بندیان چې هغه خبري اعلان او خپل کارونو کې مشکلات درلودل، بلکې ځنی دوسیه لري، جرمي دوسیه لري، په دې خاطر بندیان دي. مګر بیا هم یوازې د خبري اعلان مسله نه ده، د جنکو د تعلیم مسله ده، د خزو د کار مسله ده، د بشري حقوقو مسله ده، د خزو د حقوقو مسله ده. دغه ټولې مسلې دي چې د طالبانو په چارواکو باندې انتقادونه او اعتراضونه موجود دي، مګر دوی تر اوسه پورې د نړیوالو غوښتنو ته غوږ نه دی نیولې. دوی وایي موږ خپل ملک دی او خپل شرایط لرو، د چا خبرې نه منو. دغه مشکلات به څنګه حل شي چې دغه بی حد او اندازې خبریالان او خبریالان لاقل د داسې یو ژوند خوندان شي چې یو تنخواه ولري، یو حیثیت په ځای وي، او ونه کړول شي او نوې راول شي؟ نو زما حضور دې شاول بیرته بومیا صاحب ته وشو.
بله بله، بخیر درست آقای بومیا صحبت میکنن، بعدا نظر آقای وجدانی را در عین مورد میگیریم.
بومیا صاحب میروانی وکړه.
من فکر کوم چې مخکې له طالبان موږ باید موجوده دایسپورا او هغه دایسپورا چې په دې برخه کې رامنځته کیږي او تنظیمیږي، لومړی خو موږ ضرورت دې ته لرو چې نړیوال رښتینی کو او نړیوال مسؤول کو. ځکه د افغانستان د دغه پیچلي او ډراماتیک بحران د ایجاد، تنظیم، مدیریت او استحکام یو طرف نړیوال ده،
بله،
متحده ایالات، اروپا او هغه هیوادونه چې اتلس میاشتې د دغه ډراماتیک بدلون لپاره له طالبانو سره دیبیت کوو. دوی باید موږ مدني فشارونه راولو چې دوی نړیوالو ته تر اوسه چې کوم دروغ ویلي دي په رښتینې بڼه خپلې څیرې څرګندې کړي. دغه فشارونه غیر مؤثر فشارونه چې په اجرایی کېدل هم اجباري نه دي، اختیاري دي. واړو په دغه سه فشارونو باندې چې دی هغو دغه تطبیق یا اجرای اجبار حالت ته واوړي له اختیار نه،
یعنی مجبور او مکلف وي چې عمل هغه باندې عمل وکړي. ښه،
ګورې تر اوسه چې کومې اعلامیې صادرې شوي دي، که د ملګرو ملتو لخوا دي، که د اروپایي ټولنې لخوا نه دي، که د نورو نړیو والو ادارات لخوا نه دي او سازمانونو لخوا او حتی د هیوادونو لخوا نه،
بله،
تاسو وګورئ وروستۍ پریکړې هم چې په شورای امنیت کې کومه هغه وسلو ماموریت دیونه مای
تمدید
او ځینې فیصلې وکولې چې هغه کې مسله د اجبار په تطبیق کې نه ده مطرح، بلکې اختیاري ده چې طالبان تطبیقي کنه. نو بنان دغه ډرامه کې یا په دغه بحران کې مخته له طالبان نړیوال ډیر ګرم دي، ځکه دوی هم باید رښتینی شي او دغه مرحله د اختیار نه دوی فیصله اجبار ته واوري. وروسته دغه نه موږ وکولی شو چې د ځینې لابی گروپونو یا هم د جینو دیبیتونو لخوا له طریقه په طالبانو کې ځینې فریکسیونونه یا هم افراد او اشخاص چیرې چې نرمی چیرې دي، دوی ته معتقد کو چې کورنۍ فشار هم رامنځته کړي تر څو وکولی شو د رسنیو د ازادۍ، قانونمند ازادۍ، د بیان د ازادۍ، معلوماتو د لاسرسي او میرمنو د زده کړو او فعال حضور په جامعه کې له یو ډی اکټیو حالت نه دوی هم وهڅو. خو تر ټولو مهمه مکته باید دغه وي چې موږ نور دغه نړیوال هغه کاذب فشارونه یا هغه کاذب حمایتونه چې تر اوسه ترسره سوي دي هغه یو رښتینی حالت راولو، او یو دفعه له دوی نه وغواړو چې د یو ځل لپاره هم کوي دوی خپل رښتینی څیره په غیر سیاسي شکل، په مدني شکل باندې خلکو ته وروښي، د دوی خپلو ملتونو ته وروښي، او موږ به په ملتونو باندې دغه غږ کوو چې دغه سازمانونه په دغه مسله کې ګرم دي، دغه بحران په ایجاد کې د میلیونونو انسانانو د حقونو په هغه کې په نقص کې د تاسو هیوادونه د تاسو
مننه
د تاسو دولتونه ګرام دی او دغه سازمانونه هم چې د تاسو نمائندگان کې ناشتي بشری فیصله نه کوي ټول
تشکر کوم
یا فیصله او د پلیتو او د غیر شفافو ګټو
تشکر
پام سره د اقدام کې مننه
تشکر آقای بومیا. آقای وجدانی شما بفرمایید.
من فکر میکنم یگانه راه حل در شرایط موجود در افغانستان این است که نهادهای حامی حقوق بشر باید در این قسمت بیشتر فعال شوند، فقط اکتفای صادر کردن اعلامیه ها نباشد و کشورهای دخیل به شمول ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی که در فضای افغانستان بسیار دخیل هستند، ملل متحد، اینا به صورت واقعی فشار وارد بکنند. طوری نمیشه که شما از یک طرف اعلامیه صادر میکنن و از طرف دیگه هفته بار در حدود 40 میلیون دلار به اینا میفرستند و از جانب دیگه یک تعداد از کشورهای به صورت سیستماتیک در تعامل با طالبان نمایندگی های سیاسی افغانستان و آیست آیست اینا تحویل میتن. خب اینا مواردی هستن که فشارهای واقعی بر طالبا وارد نمیشه و این موضوع باعث شدن که اونا بیشتر جرأت بگیرن. با گذشت بیش از 18 ماه هیچ نوع تغییر در سیاست در عملکرد اینا متاسفانه به وجود نیامده، چون جامعه جهانی و نهادهای دخیل در قضایای افغانستان نتوانستن اینا به صورت واقعی فشار وارد بکنند بر طالبان تا اینا را مجبور بسازند که تن به تن با خواسته های مردم افغانستان در حدود 35 میلیون مردم اینا به گروگان گرفتند. اینا آمدند در صدد حذف کامل نصف نفوذ از جامعه افغانستان را که زنان تشکیل میدن، متاسفانه اونا را به یک شکل به گروگان گرفتند. مورد اخیری را که شما ببینید، وزیر تحصیلات عالی نامه یک پیام واضح میده، میگه هر کی با زبان با قلم نظام را تخریب میکنه واجب القتل است. خب ببینید این چه پیامی را میرسونه، این یک هشدار بسیار جدی است به تمام مردم افغانستان، به خصوص به کسایی که در عرصه رسانه کار میکنن. خب از طرف دیگه نهاد استخبارات اینا به طور دلخواه عمل میکنه، وزارت امر بالمعروف اونا آمدن جداگانه عمل میکنن، یک نظامی وجود نداره، قانونی وجود نداره، هر کی آمد به اساس خواسته های خود مردم را بازداشت میکنن، شکنجه میکنن و تکوب میکنن. تا زمانی که یک فشار واقعی از جانب کشورهایی که در قضایای افغانستان دخیل هستند تحت نام کمک های بشر دوستانه هفتوار میلیون ها دلار به افغانستان ترازیر میشن، اینا یک شرایط برای اینا به وجود نبیه و فکر نمی کنم که طالبان تن به تب خواست.
وجدانی سه محترم، وجدانی سه یه و آخری سوال، دغه نړیوال سه مجبوریت لري چې دغه سه خبرو ته وړاندیزونو ته لکه تاسې چې وسوک یا ډیر نور کار پوهان چې لسی ایس خواک لري سي ولی
یک دقیقه وخت داره.
ببینید یکی از ژورنال های آمریکایی آمد به صورت واضح گفت که افغانستان ممکن تبدیل به مکان امن به گروه های دهشت افکن شود. خب وقتی که این مکان تبدیل به مکان امن به گروه های دهشت افکن شد، هیچ کشوری در امان نخواهد بود. شما میتونید ببینید که تحولات اخیر به خصوص در عرصه امنیت در پاکستان ممکن این گسترش پیدا بکنه به ایران و سایر کشورهای
منطقه. یعنی پمدی خاطر نړیوال طالبان ته پیسې ورکړي، اساس مقصد دا دی چې پمدی خاطر نړیوال طالبان ته په هفته کې 30 میلیون ډالر ورکړي، مجبوریت لري ورته؟
خب اونا دلایل خود را دارن، اونا میگن که پولها به طالبان نمیرسن، اینا کمک های بشر دوستانه هستن که به مردم افغانستان تعلق میگیرن. اما قضایا طوری معلوم میشه که اینا به مردم افغانستان تعلق نمیگیرن، اینا به طالبان تعلق میگیرن و خود طالبان هم این موضوع را قبول ندارن. اینا تحت نام کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان تعلق میگیرن. فکر نمیکنم حقیقت داشته باشد.
تشکر از هر دو مهمان محترم، جناب آقای وجدانی و جناب آقای بومیا جان سپاس که در برنامه با ما بودن و نظریات خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی برای هر دو مهمان محترم خود آرزو میکنیم.
تا ما خمخدر نوریدون کو از رانو ملمنو کرمو بدن.
برنامه روک و راست سپین خبری در همینجا به پایان میرسه، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن وضعیت است که همکار ما بانو خادم رو گردانندگی میکنن. برای شما نمایش خوبه تمنا دارم بانو خادم.
دیر مننه، دیر تشکر از سپیس محترم کرودان ستاراتک در هم منتظره.